السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې د تهر کلي وایم په خبرونه کې د ساسو لپاره په کورنۍ او سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لري په اول د دې ساعت تازه خبرونو ته پام وکړئ چې عبدالله کاکړ یې درته وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی کاشغر کوادر اقتصادي راهداري په لړ کې به تر ټولو لمخه تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکي لار باندې کار پیل شي د افغانستان د کورنی چارو وزارت وای په بغلان کې شاوخوا اتیا سوال وجل شوی دی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکا تنقید کړی چې د فیفا په چارو کې مداخله کوي او سم تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلي کاشغر کوادر اقتصادي راهداري په لړ کې به تر ټولو لمخه د خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیرېدونکي لار باندې کار پیل شي نن په اسلام آباد کې رابلل شوی ټول ګوندیزه کانفرنس وروسته خبر اعلان ته نواز شریف وویل دوی د راهداري د څارلو لپاره به د پارلمان یو کمیټي جوړوي
پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن صوبوں کی نمائندگی سے
دا حکومت دا پلانونو جوڑولو او پرمختیا په څنګه کې بعد صوبو له نمائندګۍ سره یو کاری ډله جوړیږي چې د پرمختیا په دې تاریخي عمل کې به صوبې لزان سره ګډوي او دا کاری ډله به په مستقله توګه د صوبو اندېښنو ته ځواب وایي
تر دې وړاندې د غونډې په پرانیستې وینا کې نواز شریف سیاسي ګوندونو ته ډاډ ورکړی چې د راهداري په اړه به له شفافیت کار اخیستل کېږي تر دې وروسته د منصوبهبندۍ او پرمختګ وزیر حسن اقبال کانفرنس ته د اقتصادي راهداري په اړه معلومات ورکړل د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه اسمبلیانې او سیاسي ګوندونه پر واکمن ګوند مسلم لیگ نون تور لګوي چې د راهداري لارې پنجاب صوبې ته اړوي او په دې اړه یې قراردادونه منظور کړي وو او احتجاج یې هم کړی وو پاکستان وایي چې په دې وروستیو کې د هندي وزیر اعظم وبخشي د هندي وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ دی د هند دفاع وزیر ویلي که چېرته په هند کې د ترهګرۍ یو پېښه کېږي نو هند به په جواب کې په همهغه هیواد کې هغسي کاروایی کوي دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله د اونیزي خبرې غونډې په دوران وکړه
په کار ده چې د هند وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ وګرځي نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې او ټولو دپاره که د هندوستان وزیر بیان ته د تاریخ په تناظر کې وکتی شي نو داسې بیانونه وړاندې هم راغلي دې بیانونو سره د پاکستان د هغه وسوسو پخلی کیږي چې پاکستان وایي هندوستان پاکستان کې لاسوهنه کوي
قاضي خلیل الله زیاته کړه پاکستان د هند په ګډون له خپلو نورو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن تحریک انصاف غوښتنه کړې ده چې د بلدیاتي انتخاباتو پر عمل دې نه اثر اندازه کېږي نن په پېښور کې ټول ګوندیزه کانفرنس وسو چې پکې واکمن اتحاد کې شامل ګوند جمعیت اسلامي عوامي نېشنل پارټۍ قومي وطن پارټۍ پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون ګډون وکړ د جمعیت اسلامي پېښور امیر صابر حسین اوان د غونډې د غوښتنو په اړه نن مشالې ډوتول
کوم استادانو ډیپټین لګېدلې دي کوم افسر ډیپټین لګېدلې دي هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر دی تاسو پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده موږ وایو چې هغه دی بالکل غیر جانبدار کردار ادا کی زمونږه خدشه دا ده چې کوم دی وایي چې موږ رزلټ په ورځ بعد اناؤنس کوو څنګه چې مخکې به غیر حتمی نتایج اعلان کړو دغه سره ټول دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار په خوانه رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي
تریک انصاف تر دی وړاندې دا ستورونه رد کړي وو د کانفرنس په اعلامیه کې هوډ څرګند شوی دی چې ښځې به د ووټ له استعمالولو نه منع کېږي د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي تر د هر هغه چا پر ضد به قانوني کاروایی کوي چې ښځې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ټاکنو پر مهال له ووټه منع کوي دا خبره د انتخابي کمیشن په یو خبر پاڼه کې کړې ده د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وایي سهیل احمد د مشال ریډیو ټول چې رای ورکول د ښځو اساسي حق دی په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د شنبه یا خالی پر ورځ کېږي او د کمپاین نن اخیری ورځ ده د افغانستان د کورنی چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې شاوخوا اتیا سوال وچل شوی دی د کورنی چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد نن مشال ریډیو ته وویل دغه سوال د عملیاتو پر مهال وچل شوی دی هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسیدلی دی د جنرال شیرزاد په وینا په دغو عملیاتو کې د مرکزی بغلان او دندغوري سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړل شوی دی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا تنقید کړی چې د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا په چارو کې مداخله کوي او هڅه کوي چې د فیفا مخه ونیسي چې بیا سیپ بلاتر د مشر په توګه انتخاب نکړي پوتین نن د روس ملي ټلویزیون ته وویل چې د فیفا د مشر غوره کولو لپاره سبا له انتخابات کېږي چې پکې د شاغلي بلاتر پوزیشن ډېر ښه دی چې بیا وټاکل شي پوتین زیاته کړه چې د سویټزرلند پولیسو تیر ورځ په زیورخ کې د فیفا د اوو چارواکو نیول د امریکا د تورونو پر بنسټ په ښکاره د دې څرګندونه کوي چې د فیفا د مشر په توګه د بلاتر د بیا انتخابېدو مخنیوی وسی. پوتن زیاته کړه د پوهیږي چې بلاتر د دې ملاتړ کوي چې په 2013 کال کې د فوټبال نړیوال کپ په روس کې وسی او د همدې لپاره پر هغه دباو راوستل شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې امریکا به هڅه کوي له روس سره په مشترکه ګټو کې همکاري وکړي، البته خپل اصولونه به له پامه نه غورځوي. جو بایدن تېره ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په اړه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. د ویل چې دا د امریکا په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه همدا راز د ترګري سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاریو ته اړتیا شته. جو بایدن د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د یوکران کرایمیات یا تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د یوکران په ختیځ کې مداخله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مې په 1 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف رات کې تیر ورځ وویل چې واشنگټن پاور لري د نړۍ پیاوړو هیوادونو او ایران کولای سي د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسی شي. جان کری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې ونډه کړې وه. هم له دې سره د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج جهیل د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.10 روپۍ او په 23.35 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.35 روپۍ او ₹25 او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او یو افغانی په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.04 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې یو کم 30 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال مو در سراج زهیر نو اوریدو. په خبرونه کې به واورې نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د گوادر کاشغر اقتصادي رادارې په حقله ټول ګوندي زغونډه وشوه. د غونډې په اړه سینیټر افراسیاب پټک وایي
نتیجه دا راوتا چې د پاس چاینا اکنامیک کاریډور یا اقتصادي راهداري چې دا بنیادی سړک وو دغه په یکم دي ډیرس مې خان نه جوړ تا او په مخکې د سی کوټه بیا په دغه باندې کې دفاع.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هند دفاع وزیر لخوا وروستي بیان د اندېښنې وړ دی.
The statement of the Indian Defence Minister should be a matter of concern. We will take all appropriate steps that are required to protect our national interest.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کول قانوني جرم ګرځولی دی. یو کارپوه وایي
اوس په یو ځای کې ښځه د ووټ نه منع کیږي او سړی ووټ اچوي نو دا بیخي د آئین خلاف ورزي ده.
په شبقدر کې د اف سی ځواکونو په سنگ اوټ پریډ حال هم درکو.
مونږ به انشاءالله خپل وینه قربان کړو خو وطن به انشاءالله چاله نه ورکو. مونږ به چې کوم جنگ د اردو انشاءالله مونږ بری راوړو.
مشال ریډیو اوریدل مه هیروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه چې پکې د کاشغر گوادر اقتصادي رادارې منصوبې د نگرانی لپاره په یو پارلماني کمیټې جوړولو اتفاق وشو. یاده کمیټې به د سیاسي ګوندونو د اندېښنو د لرې کولو په لړ کې کار کوي. د غونډې په اړه نور معلومات مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي ګوندونو ټولګوندیز کانفرنس په اختتام خپل خطاب کې وینا وکړه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې مغربي روټ به د ټولو مخکې مکملېږي. د مغربي لار به حسن عبدال، میاوالی، ډیر اسمن خان او د ژوب نما تر ګوادر پورې ځي. وزیر اعظم نواز شریف خپلې وینا کې وویل چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره دوی یو پارلماني کمیټې هم په جوړولو اتفاق کړی دی، کوم چې د سیاسي ګوندونو د خدشاتو ازاله کوي. په دې موقع وزیر اعظم د اقتصادي راهداري په حمایت د سیاسي مشورې مننه وکړه.
مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی تمام قومی قیادت نے اس تاریخی منصوبے کے لیے اپنی مکمل
ز خوشحال ایم چې د پاکستان ټول قومی مشورولی د تاریخی منصوبے لپاره د خپل مکمل حمایت او د عملی کومک اراده کړی ده. ز دوی ته مبارکی ورکوم. موږ ټول په دې خبره متفق یو چې د دې منصوبے فائدہ کې بعد د ملک ټول صوبې او علاقې به بلا امتیاز شریکول کیږي، او دا خبره به یقیني جوړول کیږي چې په دې عمل درآمد په ذریعه په مساوي توګه د ترقی عمل ته وده ورکړی شي.
اس پر عمل درآمد کے ذریعے مساویانہ ترقی کے عمل کو فروغ دیا جائے.
د فکر د دینه مخکی وزیر اعظم نواز شریف د غونډې په پیل کې ویلی وو حکومت غواړي چې اتفاقی رائے او افهام او تفهیم سره معاملات مخ په وړاندې بوزي. د وزیر اعظم د خطاب نه پس د غونډې اراکینو ته بریفینګ ورکولو په وخت د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وینا وه چې د 46 ارب ډالرو په دې منصوبه کې د ټولو لویه منصوبه د توانایۍ ده چې ورله 24 ارب ډالر مختص کړی شوي دي او په دې کې به هره صوبه شامله وي. د دا هم وویل چې د راهدارۍ جوړېدو په ځایونو کې به د هغه ځوانانو ته د روزګار موقع او تربیت هم ورکړی کیږي، او هلته سکولونه او هسپتالونه هم جوړول کیږي. غونډې ته احسن اقبال اوویل چې لواری ټنل او نوخار او چترال ترمنځ سړک به روان کال کې مکمل شي.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور از اے مچ
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري دا منصوبه په لویه پیمانه ده. د دې مقصد دی چې د حکومت په پاکستان کې کم سماجی او اقتصادي ترقی په اړه حکمت عملی ده هغه نافذ کړی شي. دا منصوبه یوې صوبې یا علاقې پورې محدود نه ده، بلکې دا د پاکستان ټولو صوبو او خطو پورې ده چې د ټولو برخه او شمولیت وي پکې، چې ټول ملک د دې ترقی او خوشحالۍ په سفر کې ګډون وکړي
اور سب لوگ اس ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شریک ہو سکیں.
ہم پدی موقع غونڈے تے ریلوے وزیر خواجہ صد رفیق وینا وا چھ اقتصادی راہداری تر لاندے چین پوری پر ریل نظام جوڑی گی. یاد دیوی دروانے میں اشتے پدی لسم تاریخ ہم سیاسی گوندوں سره مشاورت لپاره یو ټول گوندیز غونډه وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی و. په دغه غونډه کې د ځینې گوندونو لخوا تحفظات لوجی وزیر اعظم نواز شریف یو جایزه کمیټه هم جوړ کړی و، او ویلی وو چې حکومت به د سیاسی گوندونو تحفظات د لری کولو کوشش کوي. پدی کې تحفظات د عوامي نېشنل گوند او پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلی وو. په 13 مې د غټول ګوندیز کانفرنس ته د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي وو چې په دې راهداري کې بدلون نه دی شوی، دا د ټول پاکستان پروژه ده. واضح دی د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې نه مخکې اقتصادي راهداري لارې کې مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو، او هم روانه میاشت بلوچستان کې هم د دې راهداري بدلون په اړه د هړتال اعلان شوی وو، او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې هم د صوبایي حکومت او اپوزیشن غړو د بجلی بقایا جاد او د راهداري د لارې بدلون په اړه پارلمان مخې ته احتجاج کړی وو.
دا و رابی اکرم خان د خیبر پښتونخوا بلوچستان هغو سیاسي ګوندونو چې د اقتصادي راهداري په اړه اندېښنې لرلې په هغو کې عوامي نېشنل پارټي هم وه. دغه ګوند 2 ځله ټول ګوندیزه غونډه کړې وه، او د نورو ګوندو په مرسته یې په کوټه کې هړتال او داشن په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې وه. آیا د نواز شریف له اعلان وروسته د اقتصادي راهداري په اړه د دوی اندېښنې اوس له منځه تللې دي، او که څنګه؟ د دې ګوند یو مشر افراسیاب خټک د نن په ټول ګوندیزه کانفرنس کې ګډون کړی و، او له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتنه تل شوی دی چې د کانفرنس وروسته چې نواز شریف کومې خبرې وکړي، آیا د دوی ګوند ورسره اتفاق کوي او که نه؟
یعنی ټولې پارټۍ چونکې په اتفاق نظر وي، اپوزیشن پارټۍ عوامي نشر پارټۍ په سر کې وه، چا چې آل پارټیز کانفرنسونه کړي وو، جلسې جلوسونه یې کړي وو، او نورې اپوزیشن پارټۍ ورسره ملګرې شوې او حکومت په دې مجبور شو. نن سهاره پورې حکومت دا خبره نه منلی، مګر دا چې په کانفرنس کې شروع شو او ټولو ګوندونو خبرې وکړې نو اخر نتیجه دا راووته چې همدغه مغربي سړک چې دی دا به بنیادي سړک وي. د پاس چاینا اکنامک کاریډور یا اقتصادي راهداري چې ده د دې بنیادي سړک وو. دغه په کوم دي ډیر اسمه خان نه ژوب ته او په مخ کې داسې کوټې بیا دا سړک وي، په دې باندې اتفاق دې نظر وشو.
او خټک سی پی ان استا سورس کوم اندیشنې وی هغه ختم شوی کنو اوسمستا
نو د سړک لارې په حق له خبره ختم شوه، پوره شوه، ځکه چې دا خبره ومنل شوه او د دې لپاره دا یو اعلان مو کړی دی بجټ کې به پیسې کښدي او دسمبر 2018 پورې به دا سړک تکمیلېږي. نو دا اندازې پورې دا مسله حل شوه. د صنعتونو لپاره هم د یو کمیټي اعلان شوه د ټولو پارټو پارلماني چې هغه کې به زمونږ پارټي نمایندګي هم وي نورو پارټو نمایندګي هم وي. نو چونکې هغه به یو نماینده کمیټي به وي نو هغې کې به هم امید دی چې زمونږ د صوبو ګټې د پښتونخوا د فاټه د بلوچستان ګټې چې دي هغه په نظر کې نیول کېږي ځکه چې هغې کمیټې کې به یعنی هغه هم د یو طرفه توګه باندې نه شي کولی بلکې کوم پلاننګ کمیشن دی هغې کې به هم د کاري ګروپونه یعنی ورکینګ ګروپونه به جوړ شي چې ټولو صوبو نمایندګي به وي پکې. نو په دې لحاظ باندې دې نه پس یعنی د لارې فیصله وشوه او د نور چې کوم ورسره صنعت لګولو خبرې دي د انرژي د پروژو خبرې دي نو دا به هم په شریکه باندې کېږي.
مطلب ستاسو چې کوم احتجاج کول یا کوم تحریک مو شروع کړی هغه د اوس لپاره ختم شو؟
نو دغه مرحله خو تر سره شوه، دغه مرحله سرته ورسېده. مونږ په دې کامیاب شو چې زمونږ نو کرنځر حکومت ومني او مونږ پر خلکو ته مبارکي وایو او ټولو خلکو ته چې چا په دې ای پی سی ګانو کې شرکت کړی وو په کوټه کې شټر ډاون کړی وو په غټو جلسو کې شریک شو سندیار خان په کار دی چې ټول احتجاج کړی وو زما په خیال کې ټول خلک ته مبارکي مستحق دي.
تاسو د سینیټر افراسیاب خټک سره د مشال ریډیو مرکه واوریدله.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د هند په ګډون ټولو گاونډو هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي خو په دې وروستیو کې د هند دفاع وزیر لخوا په ورکړل شوي بیان ورته اندېښنه ده. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د ونیزې خبرې هونډې په وخت وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند خلیل الله قاضي وینا وا پاکستان د ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او د غلړ کې خپل پوره کوشش کوي. د هندي وزیر دفاع د بیان پاړه د یو تپوس په جواب کې د نوموړي وینا وا دا قسمه بیانونو سره دواړخیزه تعلقاتو باندې بدې اغیزې پریوزي او د دې نه وړاندې هم د هندوستان لوړپوړو دا قسمه بیانونه ورکړي دي. دی وایي
پکار ده چې د هند وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ وګرځي، نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې او ټولو لپاره. که د هندوستان وزیر بیان ته د تاریخ په تناظر کې وکتل شي نو داسې بیانونه وړاندې هم راغلي. د بیانونو سره د پاکستان د هغه وسوسو پخلی کیږي چې پاکستان وایي هندوستان پاکستان کې لاسوهنه کوي. داسې صورتحال کې به پاکستان د خپلو قومي ګټو د حفاظت لپاره هر ممکن اقدامات کوي.
د هندوستان د بیانونو او په هغې د پاکستان د غبرګون په حکله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټنن جنرل تلت مسعود نه تپوس وکړو نو د وی هندوستان دا قسمه بیانونه د پاکستان راپارولو لپاره ورکوي. دی زیاتوي
هغوی اشتعال خوروي خو پاکستان لا مشتعل کېدل نه دي پکار. دا وخت چې پاکستان کم اقدامات کوي هغه ټیک دي، یعنی دې سره به د ملګري ملتونو او نړیوالو طاقتونو همدردي پاکستان سره شي. باقي چې کوم لوی طاقتونه دي هغوی خو هسې هم خپلو ګټو ته ګوري، نو ځکه د هندوستان سره ولاړ دي. نو ځکه زه وایم چې پاکستان لا ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي او که پاکستان په سم جوړ رد عمل ونه ښودو نو دا به الټه شي.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د هندوستان د دفاع وزیر منوهر پریکار خپل یو بیان کې ویلي وو که د بهر نه هندوستان کې د ترهګرۍ کومه پیښه کیږي نو هندوستان به هم د هغې په جواب کې هغه ملک کې د ترهګرۍ کاروایی کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د صدر ممنون حسین په بلنه د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشانکا به په دوه ورځني دوره نن ماښام اسلام آباد ته راورسیږي. له نوموړي سره به د اعلی کچې وفد نه علاوه د تاجرانو یوه ډله هم وي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د بیلاروس صدر الیگزینډر لوکاشینکو به د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره نن د زیارت په ورځ اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د خارجه دفتر انفارمیشن افسر قادر یار خان مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کوي چې پکې به دواړه خیزه تعلقاتو او خپل منځي تجارت ته وده ورکولو نه علاوه په نورو یو شمیر مهمو معاملاتو خبرې اترې کوي. قادر یار خان وایي
په دوه ورځنۍ دوره را روان دی او نن ماښام به را رسي. د بیلاروس صدر الیگزینډر لوکاشینکو د پاکستان صدر ممنون حسین په بلنه پاکستان ته را روان دی چې ورسره د علاقه ډلې نه علاوه د تاجرانو یو ډله هم راځي او امکان دی چې د یاد ملک صدر به په خپل دوره کې یو شمېر لوزنامې او مفاهمتي یادښتونه هم لاسلیک کړي. بیلاروس په تیر کال نومبر میاشت کې په پاکستان کې خپل ریزیډنټ مشن هم قائم کړی دی.
په یادونه ده چې د بیلاروس ته کوم صدر داد پاکستان لومبئی دورہ دا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په خیبر پښتونخوا کې په دیرشم مې کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د انتخابي مهم نن اخیری ورځ ده. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د شپې 12 بجو وروسته به د الیکشن مهم چلوونکو پر ضد قانوني کاروایی کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا آی جی پولیس دفتر سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په صوبه کې 2500 پولینګ سټېشن انتهایی حساسې ګرځول شوي دي. خبره د زلان یوسف زی رپورت ته وکشه.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر ویان سهیل خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیارت او د جمعې ورځې ترمنځ د شپې 12 بجې د الیکشن مهم اخیری نیټه ده او له دې پسته مهم چلوونکي امیدوارانو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي.
د شپې نن یعنی دا 29 او د 28 درمیانی رات ابدا انتخابی مهم به مکمل بند شي د شپې 12 بجو پورې. هغه خلاف ورزي کچا وکړه نو هغه خپل سزا ده، خپل جرمانه ده. نو
نوموړي زیاته کړه چې صوبایي الیکشن کمیشن ضلعي الیکشن کمشنرانو او ډیپټي کمشنرانو ته بیلټ پیپرې، د ووټونو اچولو صندوقونه او دا شان دې سره اړوند نور سامانونه رسولي دي او د جمعې پر ورځ به دغه سامانونه متعلقه ریټرنینګ او پریزایډینګ افسرانو ته حواله کړي شي.
سهار به پولینګ شروع کیږي 8 بجو نواخلي تر مازیګر 5 بجو پورې. کم کسان چې په پولینګ سټېشن کې موجود وي تر هغه احاطه کې او هغه د 5 بجو وروسته موجود وي نو هغه ته به د ووټ حق حاصل وي. اوس څنګه دا پولینګ ختم شي نو فوري تور باندې به دغه ګنتی شروع شي او چې ګنتی شروع شي نو چې څنګه ګنتی ختميږي الیکشن کمیشن ته به هغه ریزلټ ورکوي. هغه ته موږ غیر حتمی نتیجه وو او حتمی نتیجه به چې کوم دی نو هغه بیا په اووم تاریخ باندې الیکشن کمیشن نوټیفای کوي.
د خیبر پختونخوا آی جی پولیس دفتر سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په 12211 پولینګ سټېشنو کې 2500 پولینګ سټېشنې انتهایی حساس ګرځولې شوې دي او په ټوله صوبه کې د پولینګ سټېشنو د امنیت لپاره 100,000 ساتونکو ته اړتیا ده چې نیم شمېره به له پولیس څخه برابر شي او پاتې نیم ساتونکي به له نورو سرکاري ادارو څخه وي چې به په امنیت ساتلو کې د پولیس سره مرسته کوي خو څه قسم وسله به په لاس نه وي. سرچینې زیاتوي چې د هر پولینګ سټېشن په 100 یا 200 ګزه کې به سکیورټي زون وي چې له هغې دننه به د ووټر پرته هیڅ چاته د تلو اجازت نه وي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې بلدیاتی انتخاباتو کې خصي د ووټ کارولو بنیادی حق نامنه کول قانوني جرم دی او د دې خلاف ورزي کوونکو ته به د قانون تر مخه سزا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرت صحیح را کوي.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې په خیبر پښتونخوا کې په 13 مئی کال 2015 کې کېدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د خزینو په شمول ټول خپل ووټ استعمال کړي ځکه چې د پاکستان آئین ټول وګړو ته د ووټ کارولو حق ورکړی. د خبر پاڼې په وینا زنانه د ووټ استعمالولو د بنیادي حق نه منې کول به د قانون خلاف ورزي ګڼلی شي او الیکشن کمیشن به د دې په سختۍ سره نوټس اخلي او په دې جرم کې ککړ کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکول کیږي. لیکلی چې مشال ریډیو په انتخاباتو کې د زنانو د ووټ کارولو د حق لړکې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبروتی نه وپوښتل، نو هغه وویل چې اکثره داسې کیږي چې زنانه د ووټ نه منع کولی شي، کومه چې د آئین او قانون خلاف ورزي ده، خو په کار ده چې د زنانو ووټونه اچول ضروري وګرځولی شي او بې له دې یو امیدوار کامیاب تصور نه کړی شي. انتخابات دوران سرپاس 50,000 زنانو کی یوی خزی هم ووٹ نہ ہوا چولے د کومی چی الیکشن کمیشن نوٹس اغسطے او تر دے دما حق کیس پہ الیکشن کمیشن کی روان دے. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په شپکه د چارسده کې نن د اف سی ځواکونو پاسنګ آؤټ پر ریډو شو. په یاد تقریب کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم موجود و چې د اف سی ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. په دې موقع نوموړي څه ویناوې هم کړې دي چې تفصیل یې لسیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي.
په شوقدر اف سی قلعه کې نن د درشو او سلویخ ترنګوټانو تربیت ته مکمل کېدو وروسته پاسنګ آؤټ پریډ وشو چې دغه پریډ وروسته دغه تنان سپایان جوړ شول او د اف سی د ځواکونو د مشرانو په وینا چې دا تنان به اولس بیلابیلو ضلعو ته لیږلی شي. د پاسنګ آؤټ دې دستوري ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم راغلی و. هغه دغه ځوانانو ته په خپله وینا کې وویل،
ان 341 شهیدوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان 500 سے بھی زیادہ آپ کی فورس کے زخمی مجاہدوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں.
دوی چنن ز د هغه 300 او یو سلویخ وجل شیو او د 1500 نه زیاتو د زخمیانو یادونه کول غواړم. چا چې خپل وینه ورکړه او د اف سی او د داخله چارو نه بلکې د ټول قام سر وچت کو، نو ستاسو مقابله د هغه خلکو سره ده چې د اسلام نوم اخلي او بی ګناه خلک وژني او زمون په ماشومانو د اسلام په نامه بریدونه کوي.
اسلام کا نام لیکر ہمارے بچوں پہ حملے کرتے ہیں.
نوموړي زیاته کړه چې دا څنګه خلک دي او څنګه مسلمانان دي چې په جماعتونو او د نورو مذهبونو په عبادت خانو هم بریدونه کوي.
آپ نے اپنے زور بازو سے پر تشدد عناصر جو اسلام کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں ان کو زور بازو
دی وای چې تاسو به په خپل زور باندې هم هغه خلک چې تشدد کوي د هغوی مخ بورانه وای او مونږ د چا په ضد نه یو او نه په کوم پردي هواد حمله کوو، بلکې مونږ خپل سکولونه، بازارونه او جماعتونه پورم نه کول غواړو.
سکولوں کو، اپنے بازاروں کو، اپنے گلیوں کو پورا من کرنا چاہتے ہیں.
نن چې کوم ځوانان سپایان جوړ شول، په هغه کې د ملاګورو عابد حسین هم شامل و. هغه وویل،
او مونږ بس 15 میاشتې تربیت لا تیر کا مولا ډېر ټریننګ را کړای او ان شاء الله چې مونږ عمل کوو، کوم خدمت کوو، هم دې پر برتی شو یو.
د ملاکان وسیدن کې مشتاق غنی هم په دغه تنانو کې شامل و چې نن سپهی جوړ شوی، نو هغه سره مې هم خبرې وکړې.
مونږ ان شاء الله خپل وینه قربان کوو خو وطن به ان شاء الله چلا نه ورکو. مونږ چې کوم جنگ اردو ان شاء الله مونږ بره راوړو.
او یاد دې وي چې نن پورا څلور کلونه پس په اف سی قلعه شوقدر کې سرګند پاسنګ آؤټ پریډ وشو او څلور کلونه وړاندې هم په 13 مئی او 2011 باندې د دې قلعه په لویه دروازه کې 2 ځانمرګي بریدونه شوي وو چې د 100 نه زیات اف سی ځوانان پکې وژل شوي هم وو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
لا پاکستان خبریدونکو، ورځپاڼې ډان په خپل ادارې کې د هغه هیواد د ملي یکجهتۍ یا یووالي کونسل هغه فیصله ستایلې چې په جماعتونو کې به د جمعې د ورځې خطبې ساري او هغه خطیبان چې کرکه خپروي پر ضد به اقدامات کوي. تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو، د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي په پاکستان کې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه یا پر سخت دریځې غلي پاتې شوي دي او یا یې هم ورباندې ډېر نرم تنقید کړی دی. ورځپاڼه لیکي، ښایي همدا لامل وي چې اوس مهال په پاکستان کې سخت دریځه ډلې د خپلو مقاصدو لپاره خلک ځان ته جذبوي. د سخت دریځه ډلو د فعالیتونو ضد چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه هر اقدام کوي باید ملاتړ وشي. همداسې اقدام د پاکستان ملي یکجهتۍ یا یووالي کونسل د نهې پر ورځ وکړ. دا شورا له یو شمېر مذهبي سیاسي ډلو جوړه ده او په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته پریکړه وکړه چې اوس به د هرې جمعې پر ورځ په جماعتونو کې خطبې او ویناګانې څاري او د هغو خطیبانو پر ضد به کار روایي کوي چې مذهبي یا فرقه ییزه کرکه خپروي. ډان ورځپاڼه وایي، د ملي یکجهتۍ کونسل د دې پریکړې ملاتړ ځکه په کار دی چې دا شورا غواړي چې په پاکستان کې مذهبي او فرقه ییزه آرامي او یووالی دود کړي. شورا دا پریکړه هم وکړه چې د جماعت خطیبانو ته بوای چې د خپل ویناګانو موضوعات اخلاقیات او بشری ستونزو ته ځانګړي کړي. ورسپانه وای په تیرو وختونو کې هم د یک جهتی کونسل د مذهبي او فرقیز یووالي لپاره کار کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې د دې شورا اوسنۍ پریکړه به څومره مؤثره وي. ورسپانه کاږي په تیرو څو میاشتو کې حکومت د مذهبي کرکې خپرونکو پر ضد د اقداماتو او یو شمیر کسانو نیولو دعوې کړي دي، خو آیا حکومت له دې اقداماتو سره بریالی شوی چې کرکه خپرونکو ته قوي پیغام ورکړي او که څنګه؟
دا وو پامیر ساحل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکي دي لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په لټ کې به تر ټولو له مخه تر خیبر پښتونخوا بلوچستانه تیرېدونکي لاره باندې کار پیل شي. نن په اسلام آباد کې رابلل شوي ټولګندیزه کانفرنس ته خبر اعلان ته نواز شریف وویل چې دوی د راهداري د څارلو لپاره د پارلمان یوه کمیټې په جوړولو هم سره سلا شوي دي. پاکستان وایي چې په دې وروستیو کې د هندي وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ دی. دا خبر د پاکستان خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نن اونیزې خبري غونډې ته وکړه. د هند دفاع وزیر ویلي که چېرته په هند کې د ترګري پیښه کیږي نو دغه هیواد به په جواب کې په هغه هیواد کې همغسي کاروای کوي. د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن طریق انصاف غوښتنه کړې چې د بلدیتي انتخاباتو پر عمل د ناصر اندازې کیږي. نو په پېښور کې ګوندیزه کانفرنس وشوه چې واکمن اتحاد کې شامل ګوند جبهه اسلامي عوامي نیشنل پارټي قومي وطن ګوند پیپلز پارټي او مسلم لیگ ګوند ګډون وکړ. د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي تر د هر هغه چا پر ضد به قانوني کاروایي کوي چې ښځې د خیبر پښتونخوا بلدیتي ټاکنو پر مهال له ووټه ورکولو منع کوي. دا خبره انتخابي کمیشن نن په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې شاوخوا 80 سوال وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیراز نن په بخشي شیرزاد نن مشال لري ټول دغه سوال د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا تنقید کړي چې د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا په چارو کې مداخله کوي. اواز کوي چې د فیفا مخه ونیسي چې بیا سیپ بلاتر د مشر په توګه انتخاب نه کړي. پوتین نن د روس ملي ټلویزیون ته د وینا په وخت دا خبره وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي امریکا به هڅه کوي چې له روس سره په مشترکه ګټو کې همکاري وکړي خو اصول به له پامه نه غورځوي. جو بایډن تېر ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د همکاریو په اړه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مئی په 1 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د تهران د چین پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اوري چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کلیک کې چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د آسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو حلو زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمې پخه اراده لرو. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نویستو لپاره یو بل سره هغه شان رسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا له منځه وړلو لپاره به یې هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورځپاڼه خپل اداریا د متاثرینو واپسۍ او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بېکوره شوي خلکو واپسۍ، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړې شي، نو دا شان به یې معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حواله سره د په فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ پلاننگ وکړی شي او په قبایلی سیمو کې د نوي پروژکټونو شروع کولو سره سره د اولنا موجوده انتظامی ډانچه دې هم فعال کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړی شي او په فوري توګه دې په سیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړی شي. دې نه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه دې هم سرته ورسولی شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فورن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې په دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډې پړه په هند اچوي. مجلې لیکي له هند د یری خپرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. بل په نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې په خپلو خپو ودرېږي. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلطه هم نه ده، هغه ځکه چې له هند د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او ورانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه ښیي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل سوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل سوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1948 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 100,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل سوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځکپوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال سوي قدرتي وسایلو ارزښت 1 کرب ډالر دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که چیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي که چیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2 ارب ډالر آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په سویټزرلند کې د فوټبال نړیوالې اتحادیې د فیفا اوو چارواکو تر گرفتاری وروسته د یاد ادارې مشر د مستعفي کېدلو او د ادارې کېدونکو انتخابات د ځنډولو غوښتنې مخې ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د فیفا نیول شوي چارواکي د کال 1991 راهیسې په رشوت اخیستلو تورن شوي دي او د پلټنو لپاره امریکا ته لیږل کېږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تفصیل اورو. د مئی په 28 نیټه د فوټبال د نړیوالې اتحادیې فیفا اوه چارواکي په سویټزرلند کې پولیسو ونیول. رپورټونه وایي چې دغه اوه چارواکي به د پلټنو لپاره امریکا ته استول کیږي. په سویټزرلند کې د انصاف فدرالي دفتر اف او جی وایي چې دوی د 100 میلیون ډالرو نه زیاتې پیسې په رشوت کې پر اخیستلو تورن دي. د امریکا اټرنی جنرل لوریټا لینچ د مئی په 28 نیټه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د فیفا چارواکو د خپل مفاد لپاره په نړۍ کې د فوټبال لوبه بدنامه کړه. د هغې په خبره یادو کسانو د کال 1991 نوی راہی سے دا لوبو دا مشورتیا لکمپنو نا رشوت اخستے دے امریکائی سارنوالانو دا ہم ویل چی آدھے گرفتاریاں اختتام نہ بلکہ دا پلٹونو شروعات تے چی دا امریکہ دا پلٹونو ادارہ ایف بی آئی انٹرنل ریوینیو سروس اور نور ادارے تھری کبھی نیو یارک ٹائمز رسپانے اور دا بی بی سی دا رپورٹونو ترمخا پنی ویل شو کسانو کے دا فیفا مرستیال مشران ہم شامل دی بلخوا دا سوئٹزرلینڈ انتظامیہ دا بولے دا عمل پاڑا دا تفتیشی کاروائی کولو اعلان کرے دے چلمخی پکال 2013 کے نڑیوال کپ روس کے کیدل ٹاکل شوی دی اور دا کال 2022 نڑیوال کپ قربتوب قطر تا ورکڑل شوی دی دا فیفا دا صدر سیپ بلیٹر نوم دا پلٹنو لپارا ندی اخیستل شوی خود انگلش فٹبال ایسوسی ایشن چیئرمین گریگ ڈائک دا مئی په 28 نیټه ویلی دی چې د رشوت یاد سکینڈل ته په کتلو سره پکار ده چې د فیفا مشر خپل دنده په سمدستي ډول پرېږدي بلخوا د اروپا د فټبال ادارې د مئی په 29 نیټه د فیفا صدارتي انتخابات د شپږو میاشتو لپاره د ځنډولو غوښتنه کړې ده په عین حال کې د فرانس د بارنو چارو وزیر او د هغه برتانوي سیال پر فیفا سخت تنقید کړی دی او د ادارې د صدر ټاکلو لپاره د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې ده د برتانیې خارجه سیکرټري فلپ هیمنډ د مئی په 28 نیټه بی بی سی ته وویل په فیفا کې ډېری بنیادی ستونزې دي چې باید اصلاح شي دا په داسې حال کې ده چې د مئی په 29 نیټه د فیفا د اوسني مشر سیپ بلاټر او د هغه د مقابل پرنس علي ترمنځ د نوي صدر د چوکۍ لپاره سیالي ټاکل شوې ده د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې د مئی په 28 نیټه ویلي دي چې د فیفا نوي صدر باید دا باور وکړي چې د راتلونکو فوټبال لوبو کوربه هیوادونه د بشري حقوقو اصول په پام کې وساتي په عین حال کې د فیفا سپانسر کمپنیانو لکه کوکا کولا مکډونلډز او ویزا په تنظیم غږ کړی دی چې اصلاحات تیراولي ګینی د سپانسر په ملیونونو ډالرې به له لاسه ورکړي
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د سحر د نهونه د ماښام د شپږو بجو پورې خپریږي یو رپورټ ته ورزو چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو قرارداد منظور کړی دی د جرمني خبری ایجنسی کې چې په دې قرارداد کې د هغو خبریالانو د خوشي کولو غوښتنه شوې ده چې د تاوتریخوالو او جګړو پر مهال نیول شوي دي بوریوال کاکړ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د دې قرارداد په اړه د جرمني خبری ایجنس رپورټ لنډیز وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په یوه خوله داسې قرارداد منظور کړ په کوم کې چې پر ټولو هیوادونو غږ سوی دی چې د خبریالانو پر ضد د تشدد مخه ونیسي د جرمني خبری اجانس لیکي چې دا قرارداد د لیتوانیا هیواد تیار کړی وو او له وړاندې کېدو وروسته یې د نړۍ 28 نور هیوادونو هم ملاتړ وکړ قرارداد د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ کړی دی چې په سمدستي توګه دي هغه خبریالان خوشی کړي چې د تاوتریخوالو او جګړو پر مهال نیول سوی دی د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینګویس ویلي چې دوی د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خپل هیواد لخوا پر وړاندې سوی او منظور سوی قرارداد ویاړي دوی ویلي چې په نړۍ کې د امن او قراری ساتلو لپاره د مطبوعاتو رول بنسټیز دی او د خبریالانو خوندیتوب په دې ډیر مهم دی چې هغوی خپل ژوند د دې لپاره په خطر کې اچوي چې خلکو ته رښتیا ورپډاګه کړي د بیسره د خبریالانو سازمان مشر کریستوف ډیلوویر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د دې قرارداد منظوري د خبریالانو د خوندیتوب او معلوماتو ته د آزادانه لاسرسي لپاره یو تاریخي ګام دی د بیسره د خبریالانو سازمان له معلوماتو سره سم په تیرو لسو کالو کې تر 200 زیات خبریالان له خپل کار سره په تړلو چارو کې وژل شوی دی سازمان لیکي چې یوازې په شام کې له 2011 کال راهیسې 45 خبریالان او شاوخوا 130 لیکونکي او فعالان وژل شوی دی د سازمان په لیکنه له شام وروسته دویم هیواد عراق دی چیرې چې له 2013 کال راهیسې تر 15 زیات خبریالان وژل شوی دی د قرارداد په یو برخه کې راغلی دی چې د آزادو خپلواکو او بې طرفه مطبوعاتو کار د یو جمهوري ټولنې په رامنځته کولو کې بنیادي رول لري د ملګرو ملتونو مرستیال مشر جان ایلسن د امنیت شورا ته باور ورکړی دی چې پر وخت او دوامداره توګه به په مطبوعاتو کې د کارکوونکو پر ضد د کېدونکو جرمونو په اړه رپورټ وړاندې کوي جان ایلسن خبریالانو ته په اشاره ویلي چې د داسې غږونو خوندي ساتل زموږ د ټولو دنده ده چې د نړۍ امن ته د ورپیش خطر په اړه معلومات او خبرداری ورکوي
داو بوریوال کاکړ د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا ټریبیونل لپاره پخوانی بیوروکرات سنگی مرجان نوی چیرمن ټاکلی دی. دغه چوکې د تیرو سو میاشتونو خالی پرته وه چې له وجې د قبایلي سیمو د ولس د اف سي آر سره تړلي قانون ستونزې نه حل کېدې. دا چې د نوي چیرمن ټاکلو سره به د دغو ستونزو د حل لارې پیدا شي او که څنګه او دا او د دې سره د نورو پوښتنو جواب لپاره زموږ همکار مجید بابر د نوي چیرمن سنگی مرجان سره مرکه کړې ده.
ټریبونل خدا دې کنه چې دا خو یو دا سیول او کریمینل کیس چې څومره یې کنه په ایف سی آر لاندې دا هی یعنی هایر هایست فورم دا دی اپیلیټ او ډیویژنل فورم دا دی نو دا مو یقین دی امید دی چې په ایف سی آر لاندې به امید نه دی دا مو یقین هم دی چې په ایف سی آر لاندې به ان شاء الله د چا سره زیاتای نه کی
نه نو د ایف سی آر خبره ده صرف د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ سپا قبیله باندې د ایف سی آر د لاندې جرمانه ولګوله
یہ خو ولا غولا دا خو دې غاسه دا څو دې نه سیول جج تزاویر کی سیشن جج تعالی کی اپیل وکي بیا برلا کی ایپورتا دا پینونه خو کی دي کنه اوس کی خو مثال جرمونه ولا غولا
جی
دا به بیا کمشنر ته اپیل وکي چې مونږ ته وکي چې مونږ ته اپیل وکي ما در ته وای چې ان شاء الله زیاتای به په شهر لاندې چا ستاند کی
سنگ مرجان صاحب د فاټا ټریبیونل بارا کی یو دا خبره ده چې په مالی توګه باندې دا آزاد اداره نه ده نو تاسو به څنګه وکړی شئ چې دغه فاټا ټریبیونل خالي ځل ته دوام ورکړي
دا چې آزاد خو نه دی خو دا یو درې کال کانټریکټ دی دا اوس بیا سړی ډیپینډ کوي کوی چې په سړی ډیپینډ کوي که نه چېره زه په آزادي سره کار کوم خو مثال
نو تاسو گنئی چی دا فاٹا ٹریبیونل یو دا سے دارا دا چی پراتلون کو وقتنو کے با قبائلو سر دا زیادہ دا پارا دا مخونی سی
بلکل اکیوی چی جوڑ کر رہے دیتا واقعی چی انڈیپینڈنس پکار رہے انڈیپینڈنس جات پکار رہے
جی
آگا وسی بیا کو ما ہو یار پساری بنے جی پینٹائز ہو سو ہو جائے انسان دا وہ زمون دا قانونی ادارے نے دی بنا دا عام جوڈیشل ادارے تو دیکھیے چاہے ساری گا ناس پی کا نہ زوئی نو انصاف درتا ملا سی چاہے ساری زوئی نہیں ناس نو بیا کے وکر کا
نو ستاسو سے پلان دے ستاسو سے ذہن کی دی چیرہ تاسو کولے شی چیرہ دا ادارہ دا قبائل سرا دا زیادہ مخونی سی
جما خو خپل توکل باندې ټول کنه زه په دې قبایل علاقې کې پاتې یم دا د پتا ته ته پتا نه وي درې کاله په خیبر کنه پونې تین سال په خیبر پاتې یا تقریبا درې کاله درې نیم کاله په کورما پاتې یا درې کاله په باجاوړ کې پاتې یم په نار کې تیوي پاتې یا څو وای په دې دوله شوله کاله کې بیا سیکټری ټو گورنر پاتې کمشنر ته په دې دوله کاله کې دا تداوی سره ویلای شم چې په ایف سی آر لاندې مې هم د چا سره ظلم نه دی کړی
سنگ مرجان صاحب یو خو د ایف سی آر خبره شوه بل په قبایلي سیمو کې مالی معاملاتو کې ډېرې مسلې دي خلک وایي کرپشن روان دی د پولیټیکل انتظامیې ادارې کرپشن کوي آیا هغه مسلې به هم تاسو په دې ټریبیونل کې د حل کولو کوشش کوئ
نه هغه مسلې کې دا دي چې هغه کار د ایجکټیو دی کنه ایگزیکٹ لکھا اس پہ عام جو بھی سری خوب کرپشن کیس اس کو اپریل میں چیز کرتا ہے نیب ویرتا گا کی یا ایبل ویرتا گا کی قداس کیس میں ترا شیا قبل تھا یا بنیادی طور باندھے کوئی دگے پر اپنے آداری دی کرپشن سب کا ونی رہ پا رہا ہاں منگ دا دے کہنا کہ ماں خیال کرے کہ کم ایف سی آر لاندے جرمانی وغیرہ لاگی اگر دا پر دا ایف سی آر دگا دا اوسا ریگولیشن کی کم دا اگر کی دا پروویزنس تھا چیرے دا گا جرمانی با پا صحیح معنی استعمالی دی وہ آڈیٹ میں چیزی وہ تھا کو باغا داری دغه کوي سره
بل سنگ مرجان سے په قبایلی سیمو کې د لادر کښو خلکو یو مسله ده چې آرمی یونیسی یا نور اداري یونیسی یا وغه غیب شي نو هغه مسلې به تاسو په دې ټریبیونل کې اوري
دا اوس یې من غوښو آرمی کوښ ملي چې کوښ چې جوړتل نه هغه د څه لپاره جوړ ته خودی لپاره جوړ کړی دي ها دا وی چې البته مثال پولیټیکل ایجنټ چې یو ځل تا والا شي اشیار لاندې بیا راغله خبره
صحیح
دا کوم دا هم څه د کنه دی د دې سیو کا دا موجوده ریګولیشن کې د فاټا کارګون سره دا اختیار دی چې دا ډیر ویزټ سلای شي یو منظم کتل شي چې به دا مو ته پیښ شي چې په کوم قانون لاندې مو نیولای لای نو هغه اندرنه کری نه شي وڅانل کا آرمی ون چې هم سم مطلب دا به مو ته پته لګي چې به دا د آرمی سره دی پس آرمی دا و دوی دا کنه نو دا آرمی سره خو دوی سره هم چیرچار نشي کړی
پا
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم څه صورتحال دی په دې حقله درته اوس یو رپورټ خپرو. د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې د 1 میلیون نه تر 1.5 میلیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. د دغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپین شروع کړی او اوس دعوه کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان سکولونو ته جلب کړي دي. د دغه حکومتي کمپین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یو کمپاین اعلان کړی و. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلی دی. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او پکې یې څومره کامیابی ترلاسه کړه.
هغه خو زموږ تقریبا 4 لک پاوشه ما چې اخیری تپوس کړو 4 لک پاوشه انرولمنت شو. زموږ چې کوم ټارګیټ وو پوره کړو. انرولمنت کمپین وو کال کې 2 ځله کیږي، یو ځل اوس کیږي، یو ځل بیا په ستمبر کیږي انشاءالله تعالی. کامیاب وو تازه پدې باندې ویم چې نورمالي به نورو کلونو کې د کالې به تقریبا 6 لک انرولمنت کېده او تقریبا 3 لک پدې ډول کېده. نو دې کال کوم 4 لک تر رسیدلی دا ښه کامیاب وو تاسو ویلی شئ چې مطلب ښه انکریز دی پکې.
هلته د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیې د ښځو د څانګې مشره فوزیه زیب وای کمپاین کامیاب شوه او په سکول کې یې ډېری ماشومان داخلي کړي، خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمی دی.
چې څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران له دم پکار دي چې وسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم راکوي، ولې چې دا واړه بیا کنټرول کول ډېر زیات ګرانه شي. اوس ما سره په یو کچې کې هم اتیا واړه دي او په بل کچې کې ما سره شپږ کم سل واړه دي. نو دا په یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کیږي. دې لپاره بیا دک 40 پیسې سره یو مس پکار ده. نو 40 باندې یو مس وینو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هینډل کولی شي او ډېر ښکلی سبق وته خوري شي.
دا راز د یاد اتحادیې عمومي مشر ملک خالد خان وای دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته راننوځي د هغوی د ناستې د هغوی د نورو میسنګ فیسلټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تېزۍ سره ورک پکار دي. دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. زیاتر څو پورې موږ سره 15 کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دی یا چې کوم تعلیم د ترکیه په حواله سره بیا موږ کومه خبره کوو هغه ارمان بیا زموږ نه پوره کیږي.
دې مسلې ته په اشاره سره خبریال یوسف علي وایي ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی، خو پکار دی چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم انتظام هم برابر کړي.
زما چې کوم کنسرن دی یا زما چې خپل کوم مشاهده ده تیر شوي 100 کاله کې یا دې کال کې هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپاسيټي ده سپیک ته موږ به دا وایو چې کوم اوټ اف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړو سکول ته. خو ستاسو سره سکولونه څومره دي په دې صوبه کې؟ په دې صوبه کې په هغه سکولونو کې آلریډي انرولډ ماشومان څومره دي؟ نه ستاسو سره څومره کیپاسيټي ده؟ ته څومره کیپاسيټي جوړې نو لکه هغې مطابق بیا به ته انرولمنټ کې دی. زه تخویر یو سکول مثال تل در کوم چې یو سکول ګورنمنټ پرایمري سکول دی، پای کې شپږ استادان دي، پای کې 15 کمرې دي او په هغه کې 1500 ماشومان دي. 1500 ماشومان او 15 کمرو شپږ استادان څنګه به انسان کیږي؟
په دې حقله د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وای په خوا به په پرایمری سکولونو کې 2 کمرې وي چې اوس پکې صوبایي حکومت د تعمیر سکول پروګرام لاندې شپږ کمرې جوړوي او ډېر زر به د نوي استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمیره هم زیاته کړی شي.
داوو منور شاه د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن د ټولو سرکاري سکولونو استادان بیا وایي چې حکومت رغواړي چې په یاده سیمه کې سکولونه خلاص او خپلې ډیوټیانې پکې بیرته پیل کړي، خو د دوی په خبره چې حکومت ورسره غلطه د تک په لړ کې هیڅ مرسته نه کوي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان در ازمک ډیویژن درې تحصیلونو سرکاري سکولونو استادان وایي نن نارینه او زنانه استادان چې د بنونه په ګاډۍ کې روان ول، پولیسو ورنه ګاډۍ د بلدیاتي انتخاباتو لپاره بېګار ته ونیو او ټول استادان یې د غلطه پرېښودل. در ازمک ډیویژن تعلیم څانګې مشر حبیب الله وویل چې ټول اعلی چارواکو ته یې ویلي، خو ورته خپل گاډی هم خلاص نه کړ. دوی زیاتوي چې سیمه ته پتلو کې دوی ته په هفته کې هم اجازه نه ملاویږي، نو هلته به سکولونو ته څنګه تګ را تګ وکړي. دغه استادان وایي دوی غواړي چې خپلې سیمې ټول سکولونه آباد کړي، خو دوی ته د هم د تګ را تګ اسانتیاوې برابرې کړي. د شمالي وزیرستان رزمک ډویژن تعلیم څانګې مشر حبیب الله مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
رزمک چې کومې پی ای دی او د رزمک بریګیډ چې کوم مشر دی هغه مو ته ټلیفون وکړه چې ته ځون ورسوه. زه رزمک ته راغلم، تقریبا میشت ټول سکولونه هلته باندې ویلې چې د خلک به ایګریډ شوی دی که نه، یا دې میشته وویل چې تو د ټیچرونه حاضر کړې. لکه مو سره ازدله وي لوړ دي د کارک نه ډی خان نه مروستلي دي وړي کې بچون دي ورسره که نه، میج والا ګاډی پلاین کو چې بېروغه پولیسو لې بېګار ته ونیو که نه.
د رزمک ډویژن سرکاری سکول یوه زنانه استاذه وایي د کرک نه راغلې او رزمک ته ډیوټۍ ته روانه وه چې بنو کې یې ګاډۍ پولیسو ونیو. دوی وایي د غلطه پتلو کې ورته ډېرې ستونزې دي چې باید هوارې شي.
ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول شهید الله کوټ کې موږ پهلې ډیوټي کړې ده، اوس ښایي چې موږ خلکو ته سبق وایي چې خلک موږ ته بیا خپل کلي ته روشي. تاګ را تاګ کې مشکلات ته موږ سبا د شپې بجې نه راوتلي یو دلته کې ولاړ یو، دا ټول دومره مشکلات وي. اوس دلته موږ نه ګاډی پولیس ولې نیوله ده.
د رزمک ډویژن سرکاري سکول یو بل استاد برکت شاه وایي خپله سیمه آباده غواړي او خپل ماشومان د تیارو نه راوستل غواړي، خو د دوی ستونزو ته څوک هم پام نه کړي.
خپل بچین و تیارو ته نه چوي په دا میش خوښېږي. افسوس خبره دا ده چې کیمه مکمالي ستونزو نه هېڅ قادر جام شوی سکولوي نابودوي خو کرفیو یا راورس پولي نه په کرفیو څه نابودېږي.
د سرکاري سکولونو استادانو دغه مشکل په اړه مو کلا چې سیمه کې د حکومتي او فوځي اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو وروسته رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې لا هم خلک موجود دي چې د غلطانه نه دي کډه شوي، خو د سیمې خلکو او استادانو په وینا د غلطه د عملیاتو نه را په دې خوا ټول سکولونه لا هم بند دي. رزمک ډویژن کې د تعلیم محکمې په وینا ټول یو سل شپاړه سکولونه دي چې پکې څلور شپېته نارینه او دوه پنځوس د زنانه سکولونه دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په اخري شیبو کې بلند خبرونه یو وار بیا ل عبدالحی کاکړه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی کاشغر کوادر اقتصادي راهداري په لړ کې به تر ټولو لمخه تر خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیرېدونکې لار باندې کار پیلی شي. نن په اسلام آباد کې رابلل شوي ټولګوندیزه کانفرنس وروسته خبر اعلان ته نواز شریف وویل چې دوی د راهداري د څارلو لپاره د پارلمان یوې کمیټې پر جوړولو هم سره سلا شوي دي. پاکستان وایي چې په دې وروستیو کې د هندي وزیر دفاع بیان د اندېښنې وړ دی. خبر د پاکستان د خارجه دفتر بیان قاضي خلیل الله د اونیزې خبرې غونډې په مخال نن وکړه. د هند دفاع وزیر ویلي و که چېرته په هند کې د ترګرۍ یو پیښه کېږي نو دغه هیواد به په ځواب کې په هماغه هیواد کې هغسي کاروایي کوي. د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن تحریک انصاف غوښتنه کړې چې د بلدیاتي انتخاباتو پر عمل دې نه اثر اندازه کېږي. نن په پېښور کې ټول ګوندیزه کانفرنس وشو چې پکې واکمن اتحاد شامل ګوند جمعیت اسلامي پرته عوامي نیشنل پارټي قومي وطن ګوند پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن هم ګډون وکړ. د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي چې د هر هغه چا پر ضد به قانوني کاروایي کوي چې ښځې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ټاکنو پر مهال له وکړه منع کوي. دا خبره انتخابي کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي وایي په بغلان کې شاوخوا اتیا وسلوال وجل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شرزاد نن مشال ریډیو ته وویل دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال وجل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا تنقید کړی دی چې د فیفا یعنی د فوټبال په نړیوال تنظیم په چارو کې مداخله کوي او هڅه کوي چې د فیفا مخه ونیسي چې بیا سیپ بلاتر د مشر په توګه انتخاب نشي. پوتین نن د روس ملي ټلویزیون ته وویل چې د فیفا د مشر غوره کولو لپاره سبا له انتخابات کېږي چې پکې د ښاغلي بلاتر پوزیشن ډېر ښه دی چې بیا وټاکل شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې امریکا به هڅه کوي چې له روس سره په مشترکه ګټو کې همکاري وکړي، البته خپل اصول به تر پښو لاندې نه کړي. جو بایدن تېره ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په اړه د ایران مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل چې د ایران سره به په دې برخه کې همکاري ته دوام ورکوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مې په 10مه نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د تهران د ټیم پروګرام په سر د خبرو قبولې مرحلې کې برخه واخلي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدو. امید کوم چې دا پروګرامونه به تاسو خوښ شوي وي. زمری ها میرزاده، عبدالله کاکړ او تکنیکی همکار ساک اميري د نن په یو ځای اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. الله پامه.